دي مايناتو دوما فقره دي شپکتو شپک دي سم دي کود جزا په دي کې ذکر دي کچيري وای دي جنسي تیرای په جرم کې دي حد جزا دي تطبیق شرایط موجود نسی یا د شوبې پیلات او یا لنورو سببونو سپه یو حد ساقط شي مرتکب دي فصل له حکومت سره سم مجازات کیږي او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دي چې هغه متحقق نشي د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي د کمیسیون دغه دویم تحقیق دی څېړنه کړې ده په دې رابطه پس د خاصن کود جزا نه په دې کې تقریبا 199 کسانو سره البته هغه کسان چې یو غوی په بنخونو کې ساتل شوي دي یا په دغه جزاګانو باندې محکوم شوي دي نو د خلکو سره دوی لاندې خپل چړنه مصايبې کړې
دغه معاینات چې البته سر تر سول شي وي یعنی عدلي طبي معاینات د خزو دا قوانين په دې برخه کې سوای
چې دویمه فقره د تلور شپږ سو تلوخته ماده هم دغه ممنوعیت راوړې ده کنه په جزا کې لکه تفصیل مو مخ کې ورکې د مخ کې به ته هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یا زنانه به په یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې ستغه معاینه ترسره شي معاینه وګوري والا او کاغذ د غمال من انجام کړی نو لږه د نتیجې منفي راوځي نو دوی په باندې جزا تطبیق کوله په دې باندې دغه مزدون بیچاره ته صد روحي صدمه رسیدله رواني تکلیف ورته چې خدای پاک زما نفس او ستا علم په دې باندې دوړ سره پوي چې ما د غمال نه ده کړی ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلي البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات دغه په نور طرق باندې کېدای شي نو دا که بهشره په خپل وجدان کې به ولڅ ما خود عمل نه دی کړی ولال ته به دی بل چې دا منفي نتیجه ده نو په دې به چې کله حکم وسو دی په محابسو کې زجر روحي است ډیر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه ته مبتلا سی و د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب وسو په جامعې کې نو قانون گذار د خپل د خطا او تکلم متوجه سو نو دا قانون وازه کې چې ترغو پر خپل خزه حاضر نشي د معنی ته او یا جرم واقع شوی فرزند وی چې ترغو محکمه ته ثبوت وي نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات د دلایل له خاطر اذن د محکمه ضرور دی چې باید دلار دی نو په دغه اساس باندې ووز قلت شوی دی ولی بیا هم جرم مخفی پاتې نشي او د اخفا په صورت کې د جرم تکسیف نسی پا جامعه که نو دید مخنوی لازم پر دغه طرق لازم دید یا خو محکمه پا دی باندی پوسی چی واقعا دا فرزن دا جرم یا واقع سو یا مونگ تنگ دی مداره کتا ورسی گونو یا دی محکمه ازن پا دی که پکار دی او یا دی خپل خج رضایت پا دی که پکار دی دوی تبعیدی تمعرفی سی او دی تبعیدی نتیجه بیا راوزی نو دا قانونگزار آغر دیر دی خج حق و ناقلگل تبعیدی تا پا دی وند جلوگری وصوله او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشتسی هغه خپل جزا ویني او هیڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پریږدي ځکه قران کریم وایي فامهلهم تاسو دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په طریقه نه په طریقه رانځل کوي اوس موږ کوای چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کو څوک چې مزنون سي اواله کې باید دای بایومټریک شي چې کله ورته بل ورته کیږي نو دا بس بیا د دې خدای یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی نو په اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کی او بل ورته بیا ثابتی کی چې ته خو مخکې مې راغلی وې دا چې په دې ګناه باندې یا نر یا خزه نو اوس ما بل وره خو چې دا وره دا دی چې ګیس ست مخکې به مخکې په دې باندې ستوي و دا هغه تدابیر دی احتیاطي چې قانون گذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیری وسی خپل قانون وضع کړی دی
سیرت د دغه تحقیق هدف د خزو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی څه هدف لري دا تحقیق
دی هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ او آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه او کې او کنه رعایت کیږي هدف دې تحقیق دا و لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي او نظام امنیتي ارګانونو باندې یو څوک په دې ګومان ونیول ته بیا دې ته به لګل سره بیا پاتې قانونګرو دا قانون کې خو د هدف دې دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګومان ونیول کیږي نو په دې کې دې خپل رضایت او یا د صلاح محکمه حکم پکې شر دی چې ترغو پر د حق نق نه جلوګیری وسی. هدف دې ستړنې د کود جزا د تنفیذ نه وروسته کمیسیون دا تحقیق بلا روا شو چې آیا دا رعایت کی کنه کې د هدف دغه شی او د تحقیق
همانه نه کو. خزو د عدلی او طبي معایناتو پایلې به ټولن ته څه وي؟
نو دغه څه قانون ما مشول چې دا قانون کې خودل سو البته دویمه فقره د شپږ سو شپږ دېسته ماده په اساس کله مو خو بیا شریعت لرو چې مسلمان ټولنه هلته حدود او قصاص دي او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شی و چې کله حدود و قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار ولی مونږ تعذیرا باید د داسې جرایمو څخه مخنیوی وکړو. البته قانون د جزا چون اول نافذ و د جامعې او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بالاخره په تجاربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجارب حاصل شول، څارندوالانو سره دا تجارب حاصل شول او له نورو نړۍ نه بالاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دغه قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحق به ونیو هغه به چې ولېږله ولای عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوان وي او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زن او ګمانه سره انشاءالله مصون پاتې وي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپله وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري. خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرې چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما نه هغه تومت بسو. نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامعې ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي.
مننه کوم. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې په دغه قوانین باید رعایت شي. 46 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملی بڼه خپله ولري. کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعدل ته ولېږلم او داسې سند چې موږ پیدا کړو دا به موږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه د کود جزا دغه 46 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی باید موږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله موږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانو له طرفه نقصه یا د عدلي قانون له طرفه نقصه یا د قضایي ارګانو نقصه وي به هر ارګان نه چې دا موضوع نقصه وي موږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی خلک هر څوک په خپل سره دي. دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګیری وسي او قانون ریاسي قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت ریاتی او عدالت تامینوي.
ډېره زیاته مننه درنستان. تاسو نه هم نه کوم کور ودان. تاسو د عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسول خبرې واورېدې. نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړی وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پر ملامو ملشه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به کوم
رغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه ویل چې رستورانونه په نوو موجو په لرغونې زمانه کې
او خلق رستورانتا د تللو په حق لڅوي
ولا چې زما غو د پیزا خنه راځي به مې د زوم زما د پاره بس یې مرزانی میان د نور شینه د غلطه راغوري د ورتل دوه خوخی
نن په همدی حق له خبرې کوو په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیړو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدر منو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لمړنۍ یو انسانانو بعد خوراک ترنګوالي او دا چې چیري خړل دومره پام نه کاوه د وخت په تیریدو سره چې غټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول شاهانو ته په دربار کې خولي ملمستونونه جوړیدل کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل او ورو ورو د میلمنو او عام خلکو لپاره په بیلا بیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل د علومو اکاډمۍ علمی غړی سیډنیار شریف الله دوست وای چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیان او میلمنو لیدنه کوله بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي دغه اصطلاح راوسته سو عام سو په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو د ریکه هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه د کیک نټه نه مالمیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنو نو موږ په لرغونی زمانه کې په یو سل ډیر شی وشت میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خورنځایونه درلودل پر دوه ډول ویشل کیږي چې یو عام خورنځایونه رستورانونه وي یو خاص رستورانونه وي کله په هانه باندې علم د پاره یا به څوک سوداګریز چارو د پاره یا د پاره بدلل دی وځي بل څه سفرونه کول دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا یا به هم پاره کې د میلمنو درټولېدو ځای او چاغ کې بده خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل نو دوم هم شاهي و چې هغه رسمي و ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته بچکل تلل دا غو د پاره د میلمنو خاص ځای و خو په ټولو دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شي دي لمړی په فرانسې کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت فرانسوي چې 1908 کې تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت فرانسوي سره رسمي او په 1904 کې هم په نیویارک کې رسمي رستورانت فرانسوي خپل په پاکستان کې د تاریخچه چې د امیر شېر علي خان لا وروسته دغه ستره امیر امان الله خان پرې دغه